آمریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو تاسو د واشنگتن زمنګا لمړی مخونه خبرونه اورئ د آزاد رادیو د خبرونه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو پر خبرونه پیل کوو چې لمړی نیم ساعت خبرونه خبري خبرونه ده چې د خبرونو په لړ کې یو مرکه هم لرو چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره د پاکستان عالی کمیشنر اغلی ډاکټر عمران زیب سره مرکه کړې ده او همدا شانتي په هلمند او قندهار ولایتونو کې د هغو قریب 2 میلیونه ماشومانو په اړه هم رپورټ لرو چې د پولیو د واکسین نه محروم شوي دي. دین علاوه په فلادلفیا کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن چې نن خپله وینا کوي دغه په اړه هم د خپل خبریال او همکار جعفر خان سره خبرې کوو. اول د مهمو خبرو لنډیز زیبا خادم مرکه.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش هغه پلان شان کړی دی چې غوښتل د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو 3 میاشتو کې د وسلو سره ځانونه تسلیم کړي او پاکستان وزیر مهاجرو ته د نوملیکنې دپاره تر 2 شنبې پورې وخت ورکړی دی.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. درنو اوردونکو د خبرونه په لړ کې څنګه چې موږ یادونه وکړه نور رپورټونه هم لرو او خو د خبرونه پیل د خبرونو د تفصیل سره کوو.
السلام علیکم. د فاریاب د ولایت امنیتي مسولین وایي د ګلجان په نوم یو 22 کلنه ښځه چې له یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورانه و د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې وشتل شوی او وژل شوی ده. اول راځو د خبر ته چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش هغه پلان نشان کړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت لاره د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیری نن په کابل کې خبريالانو ته داسې ویلي دي
دار کې داعش ډیر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي. په 3 ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته ولسوالیو کې. بیا د چپرهار ولسوالۍ د اګام په چیر د خوږیانیو شیرزاد اسارک داعش پلان درلوده چې د ازري له لارې کابل ته نفوذ وکړي، د سروبی او د تاګاو له لارې کاپیسا ته نفوذ وکړي، او د ننګرهار له لارې د مومندرې او د دې لارې کونړ ته او د کونړ نه نورستان ته، نورستان نه بدخشان ته نفوذ وکړي.
جنرال وزیری وویل چې په کور کې د داعش د مرکزونو په لمنځوړلو سره د افغانستان قواوو د دغې ډلې دا پلان شن کړ. د ملي دفاع د وزارت نطاق وایي چې په کور کې د داعش لماتې وروسته اوس د افغانستان قواوو خپل عملیات د دې ولسوالۍ په گاون کې د هسکې مینې، سپینغر او چین ولسوالیو ته غځولي دي. د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې په ترسره شوو عملیاتو کې داعش او طالبانو 12 لوړ رتبه قمندانان وژل شوي دي. د فاریاب د ولایت امنیتي مسولینو ویلي دي چې د ګلجان پونوم یو 22 کلنه ښځه چې له یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورانه و د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې وشتل شوی او وژل شوی ده. د فاریاب د ولایت د امنیه د قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش د امریکا غږ ته وویل وژل شوی ښځه له دې مخکې هم له یو شمیر نورو کسانو سره تلیفوني اړیکې درلودلې او له کوره تښتېدلې وه. خدازل د ناپیژندل شوی وسلواله لخوا هغه مهال د پښتونکور د ولسوالۍ د چقماق په سیمه کې وشتل شو چې کورته د سنیدو په حال کې و. دغه په وینا د وژل شوی خزې میړه د کار د پاره ایران ته تللی دی. د سیمې یو شمیر اوسیدین کې وایي چې دغه خزه د یو سیمه ییز قمندان لخوا وژل شوی، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. پاکستان تر 2 شنبې پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې لپاره وخت ورکړی دی. په پا پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه پورې وخت ورکړ شوی دی چې پاکستان ته د بیرته ستنېدو لپاره خپل نومونه ولیکي. د سو میاشتو رئیس پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته وروختي دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د پاکستان چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمي اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اگست راوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې حکومت ته وسپاري. پاکستانی چارواکي دا مني چې د بيزای شو کورنۍ د بیرته ستنېدو په برخه کې مشکلات شته. په خوست کې زنو دغه کورنۍ ویلي دي چې تر څو ورته په وزیرستان کې د ژوند شرایط بهایا نشي بیرته پاکستان ته نستنېږي. پاکستان ویلي دي چې که په معین وخت بیرته پاکستان ته ستانه نشي نو طبیعت به نه واخیستل شي. د پاکستاني ماډل د سوشل میډیا د مشهور سيري قندیل بلوچ مور ویلي دي چې زو خپل خور زکه زندې کړي ده چې ملګرو یې ورته د هغې د بد سلوک پیغورونه ورکول. انور وای د فرانس پریس خبری آژانس ویلي دي چې زو محمد وسیم قندیل د کورنۍ د بدنامولو په خاطر وژلې ده. انور وای ویلی دی اغه زمالور د خپل ملګرو د پیغورونو له عمله وژله. ملګرو یې ورته ویل چې اغه ستا په غیرت لوبه کوي. د محلي رپورټونو له قراره وسیم ونیول شو او د شنبه په ورځ اعتراف وکړ چې خپل خور ماډل فوزیه عظیم زندې کړې ده. موري ویلی د هغه په حق کې د عدالت او انصاف مبارک ما سره الفاظ نشته. د زامنو نامه هغه د پیسو په شمول په منګه ډیره مهرباني کوله. لکه څنګه لس دولس خپل خپلوانو سره کومک کاو او وسنه په هیڅ دا کورنۍ به د قندیل بلوچ د مرستې نه پرته څنګه چلیږي. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا راجونه اوري. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځشنبه په ورځ یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل وسلې او ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي. د عمومي عفو نه علاوه اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویو او د سوریه حکومت به د حلب د محاصره شوی خارګوټي د سلورو لارونه درې ملکی خلکو او هغه یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي خپل وسلې پزمکه کړي او بل لاربه هغه یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي د خپل وسلو سره وتختي. د روسیې د دفاع وزیر شوګیو په تلویزیون کې ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د حلب د خارګوټي نه بار ډیر زر د بشری مرستو عملیات شروع کړي چې د هغو خلکو سره کومک وشي چې تروریستان یې غمل کړی دي او همدغه راز هغو جګړه مارانو سره مرسته وشي چې غواړي د جنگ نه لاس واخلي او خپل وسلې تسلیم کړي. شوګیو ویلي دي د مسؤونو لارو نه علاوه به د حلب د خار نه د باندې ډوډۍ او ضروري مرستې موجودې وي. د سوریې حکومتي قواوو د حلب د خارګوټي د بیرته نیولو لپاره دا خار محاصره کړی دی. ویل کیږي چې لږ تر لږه 2.5 نکه ملکي خلک په دغه خار کې محاصره دي. د ترکیه قریب نیمایي عالی رتبه جنرالان د جولای په اول ورځو کې د ناکام کودتا په ارتباط د کارونو نه لری شوې دي. د ترکیه په پاوس کې د بې نظمۍ باوجود کوردی یاغي ډلې پی کی کی غټه حمله نه دي کړي. په داسې حال کې چې د ترکیه د کوردستان طرفدار لوی ګوند د نورو مخالفو ګوندونو سره یو ځای شوی دی. دا اوازې هم مخ په زیاتې دي چې د ترکیه د حکومت او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سولې زندېدل خبرې بیرته کېدای شي شروع شي. د عراق د بابل په ولایت کې به د تروریستانو کورونه وران شي. د عراق په مرکزی ولایت بابل ولایتي شورا داسې قانون تصویب کړی دی چې کچا د تروریزم کپچا باندې د تروریزم جرم ثابت شو نو د هغه کورنۍ به بیرته د دغه ولایت نه وېستل شي او کورونه به یې ویجاړ شي. نن د امریکا د دیموکرات ګوند د کنواسیون په سلورمه او اخیری ورځ هیلری کلنټن وینا کوي. هیلری کلنټن د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه ده چې د یو لوی ګوند لخوا جمهوری ریاست ته کاندیدیږي. هیلری به نن ماښام جمهوری ریاست ته خپله کاندیدي ومني او بیا به وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون کنوانسیون ته په وینا کې ویل چې د سپین معنی لپاره د هیلری نه بل مناسب کس نشته دی. د امریکا د دیموکرات ګوند ملي کنوانسیون په دریمه ورځ جمهور رئیس اوباما خبرې وکړې او په وار وار د امریکایانو نه وغوښتل چې هیلری کلنټن رای ورکړي چې جمهور رئیس شي. خاغلی اوباما ویل هیلری کلنټن هغه سیاستمدار ده چې یوازې په امریکا کې نه بلکې په نړۍ کې نور سیاستمداران پیژني، د تجربو او کارونو احترام کوي. جمهور رئیس ویل د سپین ماڼۍ لپاره تر هیلری کلنټن بل وړ کس نشته. هغه ویل تر بل کلنټن او تر ما او تر بل هر کس نه دغه مقام ته هیلری کلنټن ډیره مناسبه ده. اوباما ویل امریکا ستر او جوړ هیواد ده او ډونالډ ټرمپ غوندې کس ته ضرورت نه لري چې راشي او جوړ کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. د ریپورټونو په پیل کې به درته یو مرکه ورو چې وای په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اعلی کمشنر مشر ډاکټر عمران دیب د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر داخلوال سره ملاقات کړی دی او د افغان مهاجرینو په مسله سره غږیدل. ډاکټر عمران دیب زموږ د همکارې نظرانه یوسف سره په مرکه کې ویلي دي چې موږ د پاکستان ټولو صوبایي حکومتونو ته لیکلي چې د نومبر د میاشتې پورې د افغان مهاجرینو نه ځورول کیږي. هغه ماجر چې اسناد لري هغه د روان کال تر اخره پورې بیرته افغانستان ته ستنه شي او چې څوک اسناد نه لري هغه د نومبر د 15 پورې ځان ثبت کی او یا د بیرته افغانستان ته ستون شي. نو تفصیل په مرکه
زیب صاحب ګدار ته وایي چې نن ځاخیلوال سره په ملاقات کې ستاسو په کوم مسلو باندې خبري وشوي که د خبرو تفصیل راته وایي.
نن سفیر صاحب ځاخیلوال صاحب سره زموږ ملاقات شي او د وزارت دوه سره تللی دا د افغان مهاجرینو واپس وطن ته رضاکارانه واپس په بابت کې ملاقات وو او په دې کې ځخیوال سي موږ ته د افغانستان د دولت چې کومه تاریخي کارونه کړی دي یا چلته چې کومه غي تنظیمات کړی دي هغه نه موږ خبر کړو چې دلته د ځمکه ټاکول نور چې د مکتب او د صحت مراکز او هغه نه علاوه چې تنظیمات الته دي اوزم نړخنا موږ ورته وی چې موږ همدا غواړو چې افغان مهاجرین په عزت او خوشحالي او پر ځاکرانه تور باندې خپل وطن ته واپس لاړ شي او دا شی موږ څنګه دې کې تیزی راوستې شو. په هغه سلسله کې دا ملاقات وو او ډېر مثبت ملاقات وو. د دواړو طرفو خیالات چې دي هغه موږ موافق وو او په دې دوران کې اوس دا فیصله وشو چې ځخیوال صاحب موږ به د کمپونه او افغان مهاجرینو سره جرګې کوو ملاقاتونه وکړو او په هغه کې هغه ته به د ټول اطلاعات ورکړو چې په افغانستان کې زغې د پر اساس تنظیمات شوي دي او په هغه کې د اوسنه په اسانه په عزت او پرځا کارانه تور واپس وطن ته تللی شي.
دغه ځکه چې تاسو د جرګو او د غوی د اغویل د درناوی او د عزت ورکولو خبره کوي خو البته چارواکي په افغانستان کې دا ګیله کوي چې تاسو سره د مشرانو سره چې کله خبري اترې کوي نو خبري ډېر سمې ښکاریږي خو کوم افغانان چې البته دی هغه وایي چې موږ پولیس ډېر زیات زوروي نو په دغه حق لباندې تاسو دا اړخه کوم اقدامات شوي دي تاسو د پیښور د پولیسو سره یا د سره په رابطه کې یې؟
او بالکل دا تاسو ډیره خبر وکړه دا هم نن ځخیوال صاحب چې نو دا یو خبره موږ سره بدی باندې ډیسکشن شوه او پای کې دا څه دي چې دا هغه خلک دي چې کم رجسٹرډ نه دي پی او آر کارت چې نه لري نو هغه د اهمیت چې کم دلته حالات دي په پاکستان کې پای کې ډیره ګران شي چې دا څه خلک چې کم کارت نه لري پی او آر کارت نه سره شناخت نه وي نو هغه خلکو باندې پولیس خپل کاروای کوي خو په هغه سلسله کې موږ سلور میاشتې دې خلکو لور کړی دي چې کم خلک رجسٹرډ نه دي نو هغه له موږ سلور میاشتې ور کړی دي چې یا خودي رضاکارانه تور واپس خپل وطن ته لاړ شي او په هغه لپاره موږ آی او ایم او د دولت افغانستان سره خبرې اترې کوو چې دې خلکو لپاره الته سہولیات ور کړی شي خو دا د سلور میاشتو کې یا بدی واپس وی او یا بدی ځان له داسې بندوبست کې چې پاسپورت یا ویزه لري په هغه سلسله کې بدی د پاکستان ته بدی ته اجازه شوی نو په لسم نومبر یو لسم میاشت چې د دې کال هغه وخت پورې د خلکو له وخت ورکړل شي دي او منګر صوبای حکومتونو ته چې کوم کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب سند شامل دي دا غي چې سکتري ستوري ټول ته موږ لیکل کړی دي چې د نوومبر 15 تاریخ پورې د دې خلاف اس اکشن نکي او د اس قسم فشار په خلکو نه راوړي
د دې مخ کې هم د ډډلاین یا تاریخ نیټه وټاکل شي چې د تاریخ پورې په کار دي چې تاسو رجسٹر شي خو مخ کې هم مونږ ولې د پپر لپسې توګه دغه تاریخ چې د غزول کیږي نو تاسو د حق باندې سوای چې کې دي چې د بیا هم اکستند شي او د نور وخم ولري
نه په دې کې خو چې کومه فیصله دولت پاکستان کړی دا کوم دا فیصله ده نو په دې کې د رجسٹرډ خلکو لپاره یو دیشن تاریخ د 12 میاشت سکل او چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دي هغه لپاره 13 تاریخ ته یو 12 میاشت چې دا نو دا ډډلاینز دي نو په دې ډډلاینز باندې موږ لګي وکړ کو او بیا چې کال اخر پر راځي نو هغه وخت بیا حکومت سره خبرې ترې کوي چې څه حالات یې څنګه خلک کړی دي نه دي کړی نو هغه وخت فیصله چې د مو بیا بکی او فل حال همدا ډډلاین دی
په پاکستان کې او خاص په خاصه توګه په خبر کې کم افغانان مهاجر چې دی د غوی جایدادونه کاروبارونه چې موجود دي هغه د پاره تاسو څه طریقه کار دی چې هغه د غوی کاروبارونه د افغانستان ته ویوړل شي کنه دغه هغه لپاره داسې خاص طریقه کار نه دی ټاکل شوی
نو ما چې څنګه مخکې وې کنه چې دا واپس چې دا موږ د شپږو میاشتو لپاره رېجستره او څلور میاشتو لپاره رېجستره د پاره چې دی نو دا وخت هم په دې ور کړل چې دی خپل کاروبارونه کسلین دین وی یا موږ سم مسلې په پاکستان کې چې دغه خپل خوشاله وې باندې سرته ورسي نو هغه وخت پورې په دې باندې به هیڅ فشار نه نو دی خپل دا کار چې سونه دی نو شپږ میاشتې کافي وخت دی لپاره چې دی خپل دا کاروبار یا چې سدین به سرته رسول شي
تاسو د امریکا غاښنا راډیونه موږ غاغورې تاسو د ډاکټر عمران زیب مرکوره ده د ملکی مکمل تفصیل په امریکا غاښنا راډیو په ویب پاڼه باندې اوریدل شي لاړ به شو په خوست کې به د افغانستان هغه کډوال چې د وزیرستان تل دی او په افغانستان کې اوسېږي ویل کېږي چې په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي چې د ګولان کمپ روغتیايي مرکز ډېستونزې حل شوې دي چې دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دارو درملو په برخه کې ورته هم زیات پاملرنه وشي د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی په دغه روغتیايي مرکز کې د یو شمېر خلکو سره لیدلې دي او دغه رپورټ را لیکلې ده
دا په خوست کې د ګربز ولسوالۍ د ګولان کیمپ روغتیايي مرکز دی چیرې چې هر ورځ په منځنۍ کچه د شاوخوا 200 وزیرستاني کډوالو ناروغانو ممکنه درملنه کیږي د جوړښت له مخې روغتون په نسبي ډول کوچنی دی خو د نارینه او ښځینه ناروغانو لپاره جلا جلا وټونه لري د تشکیل له مخې د نارینه او ترڅنګ ښځینه ډاکټرې او قابلګانې هم پکې دندې ترسره کوي د کیمپ اوسیدونکو کا عمران په نارینه وارد کې پر چوکۍ ناست وو او د خپلې کورنۍ د ښځینه ناروغ د رخصتې دو لپاره یې د انتظار شېبې شمېرلې هغه امریکا غږ ته وویل
مخکې په ارتباط نه لږه مریضونو په شاور ته لاړل خز بزور ته لاړل ایسته الحمدلله د تا د ویر مشکل نه ډېر حال دی امبولانس ته مېز ایمرجنسي مریض وی بزور ته ترلاسه کی کلینیک سپیټال سره مېز مشکل ډېر حال شوی دی
ظاهر انداز ښکاری چې د روغتیايي مرکز دی وزیرستاني کډوالو ستونزې تر ډیره بریده هواري کړي خو د ځین ناروغ لرونکو شکایت داده چې په یو شمیر مواردو کې دوا درملو ته لاسرسی نه لري
زمان اون دل نواز د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او دلته کې کیمپ ګولان کیمپ خوست سیمه کې وسیږي یو اسمو مریض وروړه د دلته کې کلینیک ته کومه دوي چې دلته کې میته نه ملويږي امي بهر نه خو په پیسې مند او کومه چې ملويږي هغه دای مشترو کوي دلته څنګه خو اکثره د ویشتانه ده چې کومه دلته میږي تر اوسه ته ډېر د وی موږ د بهر نه خو بهر ده اسې د پرایویټ سرونه خو د پیسې مند
د روغتیايي مرکز مسؤلین هم د ځینو ناروغیو تشخیص او د تداوی امکاناتو نشتون ستونزه بولی خو مهمه دا ګڼي چې تر 90% زیاتو ناروغو کډوالو د درملنې اسانتیاوی برابرۍ کړې دي د ډاکټر عبدالقدوس په وینا ته بی لابراتوار د زیګون پر محل لمر او ماشوم سره مرسته د سوی تغذیه ماشومانو لپاره بندوبست د ټاپیانو درملنه او ځینې نور د ګولان کیمپ د صحی مرکز مهمه اسانتیاوی دي
هغه زنانه یا هغه ناروغان یا هغه زخمیان چې سخت وینې ځای کړی وي موږ دلته کولای شو چې د تازه وینې دلته ورکړو موبل پی ایل ډبلیو هغه زنانه چې مشوم ته شو دی ورکوي یا حاملوي د غوډ پر موږ مایکرو نیوټرینټ یعنی د تکات ګولې لرو هغه ورکو وکسین شو بلرو وکسین کې موږ نه کیسه وکسین خلکو ته ورکو
دغه صحی مرکز روغتیايي مشاور ډاکټر کریم جان امریکا غاکټول د دې لپاره چې ناروغانو ته په خپل وخت رسیدګي کړی وي د کیمپ په مختلفو برخو کې لاس فعالې پوسټې هم لري
ما د کډوالو ته نور اوریدونکو ته چې دوی په خپل سر دوا و نه خوري ځکه چې دوا خو جانبي وارث هم لري نو څومره چې ډاکټر دې ته دوا ورکي نو د هغه دوا باندې هغه مریض په خپل وخت ورکي او د یو مریض دوا بل چاته ور نکړل شي
همدارنګه یو شمیر شخصي کلینیکونه او درملتونونه د کیمپ په خارګوټي کې هم فعال دي خو د کډوالو په وینا په خپل پیسو د درملو رانیول ورته ګران پریوزي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
اوس په یو د پولیو پاړه چې په کندهار کې مقامات وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمار 2 میلیونه 50 کلنه کم عمر ماشومان په روانونه کې د پولیو په حوزهي کمپاین کې د واکسین څخه محروم پاتې شوی دی. په دغو ولایتونو کې وسلوال طالبانو د واکسین د کمپاین په بدل کې نوي شرطونه وړاندې کړي او د عامې روغتیا له وزارت څخه د عملي کولو غوښتنه کړې. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورت کې.
ټاکل شوی و چې د روانې اونۍ په پیل کې د پولیو پر ضد حوزوي کمپاین کې د جنوبي حوزې 1.6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلی وای، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د نوو ستونزو له کبله یاد کمپاین یوازې په زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې عملي سو. په جنوبي ولایتونو کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ترڅنګ په کندهار او هلمند دواړو ولایتونو کې د واکسین په پروګرام کې د خپلو کسانو د استخدام غوښتنه کړې. نوموړی زیاتوي چې په جنوبي ولایتونو کې نن د حوزوي کمپاین وروستۍ ورځ وه، خو په کندهار او هلمند ولایتونو کې 1.2 میلیونه کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې شول.
مشکلات زموږ زیاتره د دغه مسایل دي چې دغه مخالفین بعض یعنی د پالیسی مخالف بعض پیشنهادونه لري، نظر لري، موږ په غو سر په خبرو ناخته یو چې اما نور نو پلان ته تغییر نسی ورکوي. موږ مکلف یو چې په هر میاشت کې موږ په دې حوزه کې یو کمپاین اجرا کړو.
د ستونزې په حال کې بخت منځګړي کسان وایي چې د وسلوالو طالبانو روغتیایي کمیسون هم د واکسین پر اړتیا ټینګار لري، خو عمومي باور دادی چې هغوی د خپلو مالی منابعو د زیاتوالي په واجه غواړي چې د پولیو واکسین له مالی تمویلونکو څخه امکانات ترلاسه کړي. خو عام خلک بیا په روغتیایي برخه کې هر راستونځي جوړول ناسم کار ګڼي او زیاتوي چې د کوچنیانو د راتلونکو لپاره باید ټولې خواوې خپل هدف یوازې د کوچنیانو روغتیا ساتل وګرځوي. د کندهار شهر د لوالې د سیمې اوسیدونکو اجاغه په دې اړه داسې وایي:
د خلکو په ګټه، د ماشومانو په ګټه پروګرام دی. د دغه پروګرام سره خو باید چې سړی هر څوک د قدرت والا خلک وي که بې قدرته خلک وي، د خپل قدرت په اندازه باندې پوره همکاري ورسره وکړي، نه دا چې د هغه معنی یا خنډ واقعي.
په ورته وخت کې د واکسین له پروګرام سره همکار دینی عالم مولوی حیات الله وایي چې دوی له تیرو 2 کالو راهیسې په رضاکارانه ډول د کندهار ډیرو ولسوالیو ته سفرونه کړي او له دینی اړخه له پل څخه د کوچنیانو پر روغتیا ساتلو له ټولو خواوو سره خبرې کړي. نوموړی زیاتوي چې په پروګرام کې تازه خنډونه دوی هم اندېښمن کړي دي.
میوان تکلیلی یو، پنجوایی تکلیلی یو، جوړی تکلیلی یو، ارغسان تکلیلی یو، بولدک تکلیلی یو، دغه ولسوالی چار څه یې موږ هغه ځای ته ځان رسولی دي چې په هغه ځای کې څه مشکلات دي. نو سیات غټ نعمت دی، غټ نعمت باید چې څوک نه پوهېږي هغه په دغه باندې موږ پوه کړو چې ناشکري د دې نعمت باندې.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګرمي هوا په واجه د پولیو د ویروس د خپرېدو ډېر امکان شته او سږ کال کندهار د پولیو یو مثبته پیښه هم لري. سره لدی چې د وسلوالو طالبانو له لوري د روغتیا د برخې سمبالونکو کسان له حکومتي روغتیایي مسولینو سره د منځګړو په وسیله کله ناکله مخامخ ناستي هم لري، خو د واکسین د کمپاینو په اړه له تفسیر کولو څخه ډډه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس بلار شو د امریکا فلادلفیا ښار ته، چرته چې د امریکا د انتخاباتو په لړ کې د دیموکرات ګوند پلی کنونشن وروسته ورځ ده. زموږ همکار جعفر خان صاحب الته ده. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروسته ورځ ده، تاسو به هم ستړیا به د خیر نن خلاص شي. د خیر
وروسته ورځ ده، سخته ورځ ده. د تیر په تیر نن هم په تلور لس بجو د دار د امریکا په وخت دا ګون جرګګۍ شوراګانې غونډې کوي، خپل وینوال معرفي کوي چې د امریکا په وخت څلورو بجو د ویناو برخه ته راشي او ویناوي وکړي. ویناوال بلستونه وي، خو مهم ویناوال لري خپله یوه خپله کاندیده هیلری کلینټن ده چې هغه به راشي. د ګوند د غړو نه به مننه وکړي چې هغه یې رسما کاندیده کړه او دغه کاندیداتوري به ومني، او دا چې امریکایانو ته به ووایي چې ولې هغه غواړي د امریکا جمهور رئیس شي، او امریکایان ته بکوش وکړي چې قناعت ورکړي چې په نومبر میاشت کې ورته رای ورکړي. همدغه راز هغې لور چلسی برازي خپله مور به معرفي کوي او ورسره به کوشش کوي چې په ځوانانو کې د خپلې مور لپاره ملاتړ را جلب کړي او د ځوانانو رای ورماتې کړي. بل مهم ویناوال مسلمان امریکایي خضر خان نومېږي. دا د وینا ځکه مهمه ده چې دی هغه مسلمان دی چې د یو زوی د امریکا لپاره وژل شوی دی. په دې معنا چې کله امریکا په عراق باندې حمله وکړه نو د زوی د امریکا په پوسټ او عراق ولیک ډول شو، او هلته بیا د یوې وړي پوځي دلګې مشر و چې په یو ځار مرګ کې کیو وژل شو. په خپله هیلری کلینټن د مقدماتي انتخاباتو کې د نوم اخیستی و او د یو ویاړلی امریکایي مسلمان پیژندلی و. په خپله خضر خان هم په ډونالډ ټرمپ باندې په وار وار نیوکې کړې وې. کله چې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو پر ضد ځینې څرګندونې وکړې دوی وویل چې باید دی دا خبرې ونه کړي ځکه زه خپله ویاړلی امریکایي مسلمان یم او ما او زما کورنۍ د دغه هیواد لپاره قرباني ورکړې ده. د دې معنا مهمه څه ده چې تاسو پوهیږئ چې څه باندې 3 میلیونه مسلمانان په امریکا کې ژوند کوي او ډلې څه باندې 800,000 یا 800,000 د رای ورکولو حق لري یا ورکولو ته برابر دي. نو کلینټن ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې د خضر او نورو امریکایي مسلمان ډیموکراتو غړو لارې د دوی د انار لارې د مسلمانانو رای وګټي چې له شک پرته د 800,000 کې چې نیم هم ډیموکرات ګوند او هیلری کلینټن ته رای ورکړي نو دا د انتخابات نتیجه بيخي بدلولې.
صحیح ان صاحب بیگ ولسمشر اوباما د میرمن کلینټن په ملاتړ وینا وکړه هغه نه پس او وینا پاړه.
هو ولسمشر اوباما خو ډیر جالب احساساتي وینا وکړه. یوازې نه چې د هیلری کلینټن په ملاتړ وینا وکړه بلکې هڅه وکړه چې د خپل تیر وروتو کړنو کې خپل لاس راوړنه او د امریکا لپاره څه کارونه کړی هغه خلکو ته تزلکل او یو خبر شاد ورته چې د خلکو نه مننه وکړي چې د ورته خدمت کړو خلکو ته باور وکړي ولسمشر شي. خو په اخره کې دا خبره وکړه کواړی چې ما کم کارونه کړی د امریکا لپاره چې هغه موږ غوښتي پاتې شي پر مختګونه لاس راوړنه او امریکا اقتصاد او د نورو نړۍ سره د امریکا راوړنه د امریکا رسلي پاتې شي. نو همدغه کار په نومبر کې هیلری کلینټن سره هم ورکړی رای ورکړی چې هغه هم کامیاب شي. دوی وویل چې هیلری کلینټن دومره مناسبه شخصیت ده د جمهور رئیس لپاره چې ان تر باراک اوباما او تر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن مړه تر هغه هم ډیر تجربه لري او دغه پوزیشن ته یا دغه پوسټ مناسبه کاندید ده. او د په وار وار د ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو نیوکه وکړي په خاص ډول د ډونالډ ټرمپ پر هغه شعاري کلک انتقاد وکړ چې هغه وایي راځي یو غریب امریکا یو ستر هیواد کړو. باراک اوباما وویل دا یو مسخره شعار دی ځکه امریکا یو ستر هیواد وو یو ستر هیواد به وي او یو ستر هیواد دی. او د دې په خبره ډونالډ ټرمپ غوندې اشخاصو ته ضرورت نه لري چې راشي دغه هیواد جوړ کړي. د هغه څرګندونې د نن په د استادو په منځ کې ډېر وسایل شي خلکو چکچکی په هر خبره باندې چکچکی والی پاتېدل او کله چې هغه مننه وکړه او د سټیج نه لاړو نو ما ځینې استادې ولیدل چې ژړلې کنه یو د ټینک یو هغه شعارونه د مننه شعارونه په لاسونو کې
پورتنی ولې وچو با معنا مننه کوله. تاسو نه مننه جعفر خان صاحب همیشه مت رپورټون راکړي بل نور خبرونه کې به هم در سره جریان کیاستو او احوال ورنه ډیر مننه کو تاسو راته
ټول ودان مننه
انشاءالله. او اوس یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډ دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش هغه پلان شن کړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت د لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د فاریاب د ولایت امنیتي مسولینو ویلي دی چې د ګلجان په نوم یو 22 کلنه ښځه چې د یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورنه وه د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې ویشتل شوې او وژل شوې ده. پاکستان تر دوشنبه پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې لپاره وخت ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور په مستقیمه توګه په سوریه او عراق کې د داعش د ډلې سره ارتباط لري. د پاکستاني مدلې د سوشل میډیا د مشهور سری قندیل بلوچ مور ویلي دی زوی خپل خور زکه زندې کړي ده چې ملګری ورته د هغې د بس دوه کلمله پیغورونه ورکول. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځنبه په ورځ یاغانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو 3 میاشتو کې خپل وسلې او ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي.
درنو درکو ام دې سره زمونږ د پښتو لمړی مخامنه نیم ساته خبرې خبرونه پات رسیدي د دې خبرونه پر ام کارم راغلي دي هغه نه پاس بیا د امریکا غشنا رادیو د خبرو اترو غفتو شلو خبرونه دم چې هغه پر هم منتظر اوسې کې مونږ درنه اجازه غواړو د امریکا د انتخاباتو او د افغانستان د حالاتو په اړه تازه او نور معلومات مونږ د امریکا غشنا رادیو د پښتو او د دې د ویب پاڼو او د فیسبوک د ویب پاڼو له خوا هم اخیستل شي. اجازه غواړو. الله مو
رادیو آش